افغانانو د روان شمسی کال د اسد په میاشت کې د 290 عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په 40 ولایتونو کې تر 615 ډیر نشه یي مواد نیولی چې په دې نشه یي موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، کیمیاوي مواد او الکولي مشروبات شامل وو. ښاغلی بختیار زیاته کړه چې د دې موادو د قاچاقو په تورې 395 کسان هم نیولی دي. په نیول شوي کسانو کې درې پولیس، د ملي پوځ درې سرتیری او د ملي امنیت دوه کارکوونکي هم شامل دي چې د نشه یي موادو په قاچاقو کې لاس درلود. درې تنه هند ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوي راغلي چې د فراه ولایت دوه قاچاق کوونکي چې غوښتلې د هیروینو 120 کپسولونه په خپلو خیټو کې هندوستان ته قاچاق کړي، د هرات ولایت په هوایي ډګر کې د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکو نیولې دي. دا یادونه ورده چې د دې موادو اصلي خاوند چې قاچاق کوونکي مخکې له هوایي ډګر ته انتقال کړي ول، د هوایي ډګر د موټرو په پارکینګ کې نیول شوی دی. په پکتیکا ولایت کې لسکونه کیلوګرامه نیول شوی نشه یي مواد وسوځول شول. د پکتیکا ولایت مرستیال والی شیر پاچا اورګونی د نشه یي موادو د سوځولو پر مهال وویل په دې وروستیو میاشتو کې افغان ځواکونو په ځانګړې توګه له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې 290 کیلوګرامه چرس، 1 کیلو او 225 ګرامه تریاک، څه د پاسه 1 کیلوګرام هیروئین، 168 ګرامه مورفین، ولس لیټر الکولی مشروبات او څه اندازه خشخاش نیولی دي.
دا د قاچاقبران نه د خلکو نه ترلاسه کړي دي او نن تاسو څنګه چې ولیدل دا ټول حریق شول او نور به هم انشاءالله دغه پروسه دوام کوي او موږ ژمن یو تعهد لرو د دې په خاطر به خپل حل ځل جرسو.
دا یادونه ورده چې په پکتیکا ولایت کې د کوکنارو او نورو نشه یي موادو کښت سفر شوی او ټول نیول شوي نشه یي مواد له نورو ولایتونو څخه پکتیکا ته قاچاق شوي ول. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 15 تنه هغه مهال ونیول چې ترکیې ته یې نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قمندان فریدون بختیار رسنیو ته وویل د 15 کسانو 2 کیلو او 260 ګرامه چرس د خپلو بوټونو په تلوی کې ځای پر ځای کړي او غوښتلې له بغلان ولایت څخه کابل او بیا له هغه ځایه د کابل هوایي ډګر له لارې ترکیې ته قاچاق کړي چې د ارغندې دروازې پولیسو ونیول. دا یادونه ورده چې د 15 کسانو غوښتل د کارکولو په پلمه ترکیې ته ولاړ شي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د روان شمسی کال د اسد په میاشت کې تر 50 ډېر قاچاق کوونکي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوی راغلی چې 650 کسان چې څلورې ښځې وي د اسد په میاشت کې د نشه یي موادو د 9 قضیو په تړاو عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. له 650 نیول شوي کسانو سره 48 کیلوګرامه هیروئین، 240 کیلوګرامه تریاک، 3520 کیلوګرامه چرس، 10 کیلوګرامه شیشه، 203 اتیا ټابلیټ کا ګولۍ او 14000 کیلو خشخاش نیول شوي دي. د یادونه ورده چې د روان شمسی کال د سرطان په میاشت کې 50 قضیې له 20 تورنو کسانو سره د مرکز ته استول شوي دي.
له موسکا هوتک څخه په مننه. له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان پروګرام ته غوږیاست چې په منځنۍ سپه 1290 او اف ام 3.15 خپرېږي. په روانه خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره په روانه مبارزه کې ستونزې موجودې دي. د دغه وزارت وان نجیب دانش وای
چارچوب وزارت داخله
لنشه یي مواد سره د مبارزې موینیت د چکون کې لنشه یي مواد سره یو ځای نیولې دي. هغه هیوادونه چې موږ ګډه پوله ورسره لرو طبي خبره ده چې هلته ستونزې شته.
په دې اړه تفصیل د خبرونه په سر کې ځای لري. ډاکټران وایي چې احتیاط د درملنې وړ ده چې په سو پړاوونو کې ترسره کیږي.
هر کله مواد مخدر سلور مرحلې لري چې مخکې فکر کول نه دي، فکر کول دي، آمادګي دي او اقدام ده.
د خطر په برخه کې درته د ځلې د فراه ولایت د عبدالباری قصه دراورو او د خبرونه د پايشه به بیا هم د ډرامې لپاره ځانګړي شوې دي.
ولی خدای دې خیر کی څه خبره ده
قومندان صاحب؟ خبره ده چې زمونږ په سیمه کې غلط ډیر شوې دي. ما خام شلک تیار شي بیا څوک لډاره لکور نشي راوتل.
را سره اوسئ. رازو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله د نشئی موادو د قاچاقو پاړه وایي چې په ځینو سرحدي سیمو کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه په تیره بیا د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړې پولیس له نشئی موادو سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې دي او هر کال د نشئی موادو لسګونه قاچاقونکي نیسي. خو کارپوهان باور لري چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د نشئی موادو د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ادا کوي او د دوی دا بېغوري د دې لامل شوی چې د افغانستان او د دغو هیوادونو پر ګډه پوله د نشئی موادو قاچاق ډېر شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د تخار ولایت محلي چارواکو د تیرې یکشنبې په ورځ د دې ولایت درقد ولسوالۍ ته نږدې له تاجکستان سره د ګډې پولې پر سپری کرخه باندې د تاجکستان یا روسیې د جنګي الوتکو د بمبارۍ خبر ورکړ. محلي چارواکي وایي چې دا هغه سیمې دي چې هلته د نشئی موادو قاچاقونکي اوسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د افغانستان په شمال کې له ځینو ګاونډیو هیوادونو سره پر ګډه پوله باندې د نشئی موادو د قاچاق ستونزې مني خو زیاتوي چې افغان ځواکونه په ځانګړې توګه له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تل په دې سیمو کې د مافیایي ډلو او نشئی موادو د قاچاقونکو پر ضد عملیات کوي. ښاغلی دانش زیاتوي افغان امنیتي ځواکونو یوازې په روان کال کې په دې سیمو کې لسګونه ټنه نشئی مواد او قاچاقونکي نیولي دي.
د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. دا معینیت شپه او ورځ په هیواد کې دننه او سرحدونو باندې د نشئی موادو او قاچاقونکو پر خلاف فعالیت کوي. داسې لسګونه پیښې شته چې افغان ځواکونو قاچاقونکي له نشئی موادو سره یو ځای نیولې دي. هغه هیوادونه چې موږ ګډه پوله ورسره لرو طبیعي خبره ده چې هلته ستونزې شته.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د سیمې هیوادونه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. دا وزارت له همدې عمله غوښتنه کوي چې دا هیوادونه باید له افغانستان سره د دوه اړخیزو تعهداتو د عملي کولو ترڅنګ په نړیوالو کنوانشنونو کې هم پر خپلو ژمنو ودرېږي ترڅو افغانستان ته د کیمیاوي موادو د ترانزیت مخه ونیول شي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی مشاور او سیاسي کارپو محمد شفیق خاندم له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرکزی آسیا هیوادونه له دې عمله پړ بولي چې د نشئی موادو پر ضد مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري نه کوي. دی زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونه او ناټو د مرکزی آسیا هیوادونو په ځانګړې توګه تاجکستان ته له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره په کال کې لسګونه میلیونه ډالر ورکوي. د ښاغلي همدم په باور د مافیایي ډلو ترڅنګ د مرکزی آسیا ځینې سیاستوال هم د نشئی موادو په قاچاقو کې لاس لري.
تنها ایالات متحده امریکا به تاجکستان
یوازې د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو څو کلونو کې له تاجکستان سره 200 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. دغه ډول ناټو او اروپایي اتحادیې هم له مرکزی آسیا څخه اروپا ته د نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې مرسته کړې ده خو تر اوسه تاجکستان د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او په دې برخه کې ناکام دی ځکه چې د تاجکستان سیاستوال د نشئی موادو په قاچاقو کې خپل لاس لري. په ورته وخت کې د تاجکستان د عایداتو دریمه برخه د نشئی موادو له قاچاقو څخه ترلاسه کیږي.
تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتر ګډه پوله لري. د محلي چارواکو په خبره تخار ولایت د خلکو د تګ راتګ د وسلو د انتقال او دواړو هیوادونو ترمنځ د نشئی او کیمیاوي موادو د قاچاقو لار ده. د ښاغلي همدم په باور له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د طرز العمل او پیاوړي سیاسي ارادې نشټوالی د دې لامل سوی چې بهرني مافیایي ډلې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي او په نتیجه کې له افغانستان څخه نشئی مواد لومړی دې هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق شي.
په راپور کې مواور دل چې افغان چارواکي شکایت لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونه د نشئی توکو د قاچاق په وړاندې په مبارزه کې لازمه همکاري نه کوي. دا چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشئی توکو د قاچاق موضوع څومره جدي ده په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو کارپو او ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې دي چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشئی موادو موضوع څومره جدي ده. د په ځواب کې وایي
ټول نړۍ یا اکثرا کمتاسي رسنۍ موروز افغانستان په اړه باندې د یو مشکل په توګه غږیږي خو دا موضوع له هیره بس چې افغانستان تر څنګ ګاونډي هیوادونه بالخصوص منځنۍ آسیا هیوادونه لکه تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان هم په دې قاچاخو کې ښکیل ده. دغه د مخدره موادو دغه تور بازار او اقتصاد د تاجکستان یوازې 10% اقتصاد تشکیلوي. دغه مرکزی آسیا هیوادونه خپل هیوادونه لري دغه مخدره مواد شرقي اروپا ته او بیا ټول غرب ته انتقالوي. په دې کې تاجکستان په راس کې ده او بیا نور منځنی آسیایي هیوادونه دي. البته د افغانستان تر څنګ دغه هیوادونه ته هم نړیواله ټولنې مرستې کوي، خو په تاسف سره چې اوسه پورې دغه هیوادونه خپل په ژمنو کې هم پاتې راغلي او تر اوسه پورې داسې یو میکانیزم هم نه دی جوړ شوی چې دغه ګاونډي هیوادونه مشترک میکانیزم باندې کار وکړي چې دغه مواد قاچاق نه مخنیوی
وکړي. همدم سره که تاسو اشاره وکړه، یو خو د افغانستان د داخلي موضوع ده چې د کوکنارو کښت دی، دوه عمله نور چې هغه د قاچاق موضوع ده او د کیمیاوي توکو د ترانزیت موضوع د افغانستان څخه قاچاق کیږي. د هیوادونو د مسولیتونو څونه دوی ته ګرځي، ځکه افغانستان خو په خپل پلو نه هڅه کوي هر کال.
یوازې تاجکستان په تیر څو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونو $300 میلیون اخیستی. امریکا متحده ایالات د دوی ځواکونه روزلي، دوی ته ډېر پرمختللې ټکنالوژي ورکړې، یوازې دوی د پاره چې دوی وشي کولی شي مخدره موادو د قاچاق نه مخنیوی وکړي. همداراز OECD د اروپای اتحادیه او ناټو هم $100 میلیون د تاجکستان سره مرستې کوي چې په دغه عرصه کې هم افغانستان سره همغږي ولري او هم د دغه موادو د قاچاق نه مخنیوی وشي. خو په تاسف سره لکه مخکې چې ما وویل چې د تاجکستان یو په دریم ناخالص عایدات دغه مخدره مواد لاله راځي. د دې په لوی کچه باندې د تاجکستان سیاستوال او چارواکي هم خپل دي. مثلا د اسلام کریموف د جمهور رئیس زوی د ګمرکاتو مسؤلیت په غاړه لري. همدارز د نور نږدې خپلوان په نظامی ردو کې ډیر لوی قدرت او لوی صلاحیت لري. نه یوازې دا چې د دغه مخدره مواد نه مافیا ګټه کوي، بلکې د دغه ګټه د سیاسونو جیبو ته هم ځي.
همدم سره آیا فکر نه کوئ چې دا یو ډول د تروریزم سره همکاري او د تروریزم تقویه هم ده؟
بېل شک چې دا دواړه سره ډېر نږدې نه ختی دي. البته د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان بیا د سیمې په کچه باندې تهدید په لومړۍ سطح کې د تازمانی افته پراملی جرمونه دي چې په دې کې دغه د مخدره موادو قاچاق شامل ده، انسانانو قاچاق شامل ده، او بالخصوص هغه وستوال ډلې لکه طالبان، لکه تحریک طالبان پاکستان، لکه اسلامي خوځښتونه د ازبکستان، د تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان. دوی اکثریت د دغه مافیا سره لار لري او دغه مخدره مواد نه خپل عایدات ترلاسه کوي.
د سیاسي چارو کارپو او د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدمو چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشه یي موادو د قاچاق پر موضوع زموږ د همکار پوښتنې ځواب وویل. د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
ډاکټران باور لري چې احتیاط د علاج وړ ناروغي ده، خو په دې شرط چې معتادین په روغتونونو کې بستري او د درملنې ټول پړاوونه بشپړ کړي. بلې خواته ارواپوهان د ناروغانو کورنیو ته توصیه کوي چې یوازې د ناروغ بستري کېدل کفایت نه کوي، بلکې کورنۍ مسؤلیت لري چې له خپلو معتادینو سره د ناروغانو په شان چلند وکړي. د ارواپوهانو په باور د معتادینو درملنه د هغوی په احتیاط پورې اړه لري چې له 4 میاشتو څخه نیولې بیا تر 5 کلونو پورې دوام کوي. د دې موضوع نور تفصیل به زموږ همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
هغه د دې مواد نه نوڅه مشکل لري په ټوله کې نستلوسکا آزاد کلک مونیسه.
په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره د ابن سینا زربستریز روغتون یو کوټه له خلکو ډکه ده. دوی د ډاکټر نوبت ته ناست دي. دوی کې یو هم د لغمان ولایت نصرالدین دی چې مخ یې ګونځي دی. د دی که څه هم خټګر او لاسونه یې تڼاکي دي، خو تندی اورین او له چیرې څخه خوشحاله ښکارېږي، ځکه چې خپل معتاد زوی راضي کړی چې علاج ته غاړه کېږدي. دا چې د خپل زوی څنګه راضي کړ، دا به د ده له خولې واوري.
دا بیخي منکر و چې زه دا قسم نه کوم. ما به ورته ویلی، ګوره یو ورځ نه یو ورځ به ته زما ګیرته راشي. زمونږ داسې غرنۍ سیمه ده، یو ورځ داسې یو منطقې ته دا مخکې لاړه زه ورپسې شوم چې لاړم، داسې یو غټ کمر دی او داسې یو غازونه دي که نه، هلته کېناستو. بس تاراکي تر شروع ورته وکړه ګیر مې کړه چې ګیر مې کړه، اوس منکرلی نه شي، اوس مې دغه ځای ته راوسېده چې دوایې وشي. او خپله وویل چې زه لکه بدبخته شوی یم، ډېر خوشحاله شوم چې خپل په خوښه باندې جم دا راغی.
د معتادینو په درملنه کې لومړی شرط دا دی چې معتاد باید په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. دا چې تر دې وروسته به څه کېږي، په دې اړه به د ارواپوه مطیع الله اورمړ خبرې واورو.
ترک د مواد مخدر څلور مرحلې لري، چې مخکې له فکر کول نه دي، فکر کول دي، آمادګي دي او اقدام ده. قبل از تفکر هغه مرحله ده چې مریض پکې فکر هم نه کوي چې مواد مخدر پریښودل هم سته، فقط په همده فکر کې چې مواد مخدر ماته هر څه دي. دوم مرحله چې ده هغه فکر کول دي، بده فکر کوي چې زه مواد خوسي کوم یا خوسي نه کوم. درېمه مرحله هغه مرحله ده چې آمادګي ورته وایي، مریض موږ دلته آماده اوسېږي اما جرأت نشي کولی چې مواد مخدر پریږدي یا یې ترک کړي، ځکه حراس لري، پروسه نه ده. ورته معلومه چې مواد مخدر پروسه د ترک څنګه ده. د سره موږ دا تشریح کوو، ورته ښې آماده کوو، دته یو ایجاد دی انګیزي ورته کوو.
دارواپوهانو په باور د معتادینو درملنه د هغوی په احتیاط پورې اړه لري چې له څلورو میاشتو څخه نیولې بیا تر پنځو کالو پورې دوام کوي. کله چې یو معتاد راجستر سي، داخله ډاکټر یې معاینه کوي چې کومه ساري او خطرناکه ناروغي ونه لري، او بیا ځانګړې جامې ورکول کیږي. په دې اړه به د روغتون د لوجستیکي موادو مسؤل محمد فهیم خبرې واورو.
کالی ور بدلو د پله شخصي جامې په واسطه سپارو، د شخصي لباس په دود هغه شوی دی، هغه شته شوی دی، بد بوی زی په موادو ککړی دی، رواني تکلیف لري چې بیرته په دې هغه مشکل اخته نشي. ساري ګیره فیصلا کوي، امام طبي غسل ورکوي، باد غنه واد رو دل ورته راولو، ډاکټر صاحبان ته تسلیمو، د سیاي لمر کیږي.
د احتیاط په پریخودلو کې تر ټولو مهم پړاو د زهرو استل دی. د دې روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې دا پړاو له اتو څخه تر یو سلو لسو ساعتونو پورې دوام کوي.
دغه د زهرو ایستلو مرحله په پنځه مرحلو بیا ویشل کیږي. هغه اول ساعت کې چې مریض نوی بستریږي، دا یو ترس لري، دغه مرحلې تقریبا څلېرویشت ساعته دوام کوي. د دوم مرحلې سیک آف ډرګ دی، جستجو کی بالغ چی گئی ودر دا سبقه خلق بستر شوی کم پدی چرس مسکت شی پدی بستری شان گڑوڑی دا در مرحله چی شی فشار لوڑی گئی دی خواب بد نپی جنی یو شی پا زرگی گری چی لار دی فرار کم لار نز فرار رو کن اگه بل مرحله که چی ده بستره که چی پروتی آده قاز یا ده لک لک شکل منگ ورده وی آغا موقت زنده نیسی نویختان دریگی شخ پده کیگی وجودی پیزم مرحله چه آغا کم سمی مواد آغا تی نوزی و بیرت استرست بل حالت درازی.
تر زهرو ایستلو وروسته ناروغ د بیارغونی پړاو ته داخلیږي. په دې پړاو کې د ناروغ ذهنی او جسمی بیارغونه پیل کیږي. ارواپوه شرف الدین وایي چې دا پړاو له یوې نیمې څخه بیا تر دوو میاشتو پورې دوام کوي.
کله چې مریض د ډیټاکس یا سمزدۍ څخه موږ ته راځي، دا مریض موږ سره دېرش ورځې پاتې کیږي. په دغو دېرش ورځې کې موږ د مریض سره مختلفې جلسې نیسو، چې هغه جلسې انفرادي دي، ګروپي دي او مهارت های زندگی لایف سکل په نامه دیگه. تفریح هم داره، لکه مثال با سرگرمی لرو، لکه مثال مریضان تولیگی، لکه ده مسابقه موسیقی تنگا یا مشاعره، پر لکه بشیر جنگی و تاویو فکایات و تاویو درست تفریح هم داره.
ده احتیاط سلورم او رستای پلاو فراغت او رخصت که دل نمیگی. پا دی پلاو که ده روختون مسئولین او ده معتادین و کورنی جنگلی مسئولیتو نلری. پا دی اله ده ابن سینا روختون اجتماعی کارکون که جمال عبدالناصر ناصری وای.
کله چې موږ مریض رخصتو، هغه مریضان چې ولایت ته ځي، هغه ته موږ مکتوب ورکوو، موږ هغه سی مرکز ته معرفي کوو، او د موږ سی مرکز نه پلواب صورت نشي، او موږ هم د تلیفون په اساس موږ ځان خبرو، او هغه دوستان چې موږ په شهر کابل کې اوسېږي، هغه ته موږ د یوې میاشتې د دریو میاشتو پورې په میاشت کې څلور دفعه ورځو، دا هغه نږدې نه ګورو. نو دا د فامیلونو مسؤلیت دی چې د خپل ورور سره، د خپل وراره سره، د خپل خورۍ سره کومک وکړي په هر ساحه کې.
رواني ډاکټران ټینګار کوي چې د احتیاط درملنه هغه مهال امکان لري چې د روغتون مسؤلین خپل معتادین او د هغوی کورنۍ لاسونه سره ورکړي، او د درملنې په اړه ورسپارل شوي مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د فرا ولایت عبدالباری له 15 کلونو راهیسې نشه کوي. د وای چې له 6 کلونو راهیسې له کورنۍ او اولادونو څخه لرې اوسېږي. دا چې د 19 ډول کړاوونو او مشکلاتو سره مخ ده، په دې اړه زموږ له همکار احمد شاه فطرت سره د زړه خواله کړې ده.
زه تقریبا زیاتو کم 15 کاله درو 10 کاله پورې کېږي چې موټر سوی یم. ژوند تقریبا زیاتو کم 4 کاله کېږي چې کور مې په ایران کې دی. زه راغلی یم دلته، بس داسې بند پاتې یم چې تلی نه سم. مې پسه په دې عمل کې هم گرفتاره یم. پیسې وو یو بل دغه درآمد هم زه نه لرم. د اولادو هېڅ درک پر مخ باندې نه لرم. یعنې سر د زندګۍ، شیرینی د زندګۍ، اولادو ناموس دی. مثلا پاتې دي ولې پیسې هم د دغه عمل که دا عملي نه وای په سینهخیز به ما ځان رسولی وای. خپل کوته اوس مې نشي کولی چې ولاړ سم ځان ورسوم. الاپي ډېره راباندې راغلې ده، داسې شپې راغلې ډېر چې وږی بېده سوی یم. که چیرې زه پیسې راسره سوي دي، داسې پیسې راسره سوي که زه پیسې پر ډوډۍ باندې ورکړم د عمله څه پاته سوی یم. هغه پیسې د نسه مې ګرځولي دي، په دې عمل باندې مې ولي دي چې عمل وکړم. وږی هم بېده سوی یم، د وږي طاقت مې راولی حتی د دې عمل د دغه طاقت مې نشته. هر ځوان ځینې خواهش کوم چې د دې عمله ځینې هر مسلمان، هر دیني ورور، هر ځوان ځان وساتي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشې توکو
کښت پیدا کیږي، نشې ماشوم پیدا کیږي.
یو اړې دی کوټه
نه نوځي هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي.
د موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه. اولادې سره د خبرونې روسي شیبو تر رسیدو چې د ونې ډراما هم خبرېدو ته چمتو ده. وکیل سلام امنی قومندانې ته شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې غلاوې ډېرې شوې دي. امنی قومندان ژمنه ورسره کوي چې د غلو مخه به نیسي او د دې ستونزې علت به هم پیدا کوي. دا چې د وکیل سلام په سیمه کې ولې غلاوې ډېرې شوې، پولیس به څنګه مخه ونیسي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډراما کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
رازا
قماندان صاحب اجازه ده؟
رازی رازی وکیل صاحب، خدای مرا والا مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام وکیل صاحب. رازی په دغه چوکۍ کې نه
کور موادان قماندان صاحب. ها دا ده کې نستم.
خدای دی خیر کی وکیل صاحب، څنګه نن موږ در یاد شو؟
قماندان صاحب، پولیس قتل دی خلکو په سخت ورځ کې پکاریږي او نن پر موږ هم سخت ورځ راغلی ده، زکه تا ته راغلم.
ولی خدای دی خیر کی، څه خبره ده؟
قومندان صاحب، خبره دا ده چې زموږ په سیمه کې غلې ډېر شوې دي. ماښام چې لږ تیاره شي بیا څوک له ډاره له کوره نشي راوتلی.
عجیبه ده والا، ما ته چا تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ شکایت نه دی کړی.
خو دا دی قومندان صاحب، زه د همدې شکایت دپاره راغلی یم.
مهرباني وکیل صاحب.
قومندان صاحب، خلک سخت وارخطا دي. پرون زموږ یو ګاونډی د شپې په سودا پسې دوکان ته وتلی و.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
بیا څو غلو رانیولی او بیچاره یې په چړو ټوک ټوک کړی و. پیسې، ساعت، موبایل او هر څه ځینې اخیستي وو. اوس په شفاخانه کې بستري دی.
وکیل صاحب، نو ستاسې په سیمه کې خو زموږ د پولیسو حوزه ده. هغوی شپه او ورځ ګزمه کوي او امنیت ساتي.
قومندان صاحب، هغوی یوازې پر لویو لارو او پخو سړکونو باندې ګزمې کوي. هغه هم لکه په شپې کې یو وار په ګزمې پسې راوځي، نور په خپل حوزې کې تیار ناست دي. کوڅې ټولې د غلو په واک کې دي.
عجیبه ده والا، هیڅ مې زړه ته نه لویږي.
قومندان صاحب، زه رښتیا وایم، تاسې زموږ د سیمو له خلکو څخه پوښتنه وکړئ، ټول به درته ووایي چې امنیت ډېر خراب دی. بیخي سړی فکر نه کوي چې په دې سیمه کې پولیس شته او که نه.
وکیل صاحب، ستاسې د کور ودان وي چې د خپل خلکو غم در سره دی او زه مو له دې خبرې خبر کړم. زه خامخا د دې مشکل ریښه پیدا کوم او بیا تاسې ته خبر درکوم. الکانو تاسو دلته د اوزې مخې ته ودرېږئ، زه او زلمی به دننه ورشو، بیا به تاسو ته ووایو چې راشئ.
سمه ده
قومندان صاحب.
زلمیه، دا پولیس چیرې دي؟ اوزه بیخي خالی ده.
قومندان صاحب په ګزمه پسې به وتلي وي.
نو ټول په ګزمه پسې وتلي دي؟ د اوزې په دروازې کې بیخي پیرادار نشته.
نه پوهېږم چې چیرې به تللي وي.
اوهو، دا د موسیقي آواز له کومه ځایه راځي؟
فکر کوم د هغه مخامخ کوټې څخه راځي.
دا خو د اوزې د امر شوبه ده. زلمیه، داسې به وکړو، زه به مخکې شم، ته به راپسې راشي.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
زلمیه، ته تر دې کړکۍ ورته وګوره، تا خو له امره نیولې بیا تر پولیسو پورې ټول په شرابو څښلو مصروف دي.
هو والا، دا خو ټول نشه دي.
پام چې ونه خورېږئ، لاسونه پورته کړئ.
قومندان صاحب تاسې؟
هو زه. خاینانو، تاسې دلته شراب څښئ او سیمه مو غلو ته ورخوشې کړې ده.
قومندان
چپ چه خاینه، تاسې نه شرمېږئ؟ د خلکو خدمت داسې وي. ها زلمیه.
بله قومندان صاحب.
هغه نورو پولیسو ته ورغاکه چې راشي او د دوی لاسونه دې ور وتړي چې قومندان ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب.
قومندان صاحب
چپ چه شرابي، د پولیسو رنګ دې ور بد کړئ. موږ باید د خلکو امنیت وساتو، او تاسې نشې کوئ. ستاسې په حال دې افسوس وي، تاسې به خامخا د دې عمل سزا وګورئ.
له همدې سره د روانې خپرونې وخت پای ته ورسېدو. تر بلې مو په پاک الله سپارم. خاد آباد او سوکاله اوسئ.
آزادي رادیو لوونه تر وو.